د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکی ما تاسو د دولسو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو بیلابیل ریپورټونه درورو په تازه حالاتو مو خبرو. د سریلانکا او د پاکستان ترمنځ کوم کرکټ ټیسټ میچ روان دی، د هغې تازه حال به هم درته وایو. او بیا به اخره کې تاسو یوه اونیزه خبرونه هم اورېدلی شئ. نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. لومړی به ګولیا سیستم د یوه خبرونه وایو.
پاکستان کې د سبا د پولیو ضد کمپاین شروع کیږي. د افغانستان ټاکنو کمیشن په وو ولایتونو کې د رای بیا شمیرنې عمل پیلوي او په لیبیا کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه دي. اوس د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې په پاکستان کې سبا د ګل په ورځ د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین پیلېږي، په هغه هیواد کې روان کال د ګونځر ناروغانو شمیر 101 ته رسیدلی دی. په خبر پختخوا کې د واکسین د اساس کو ورکولو د ادارې مشر ډاکټر سلیم بیګا مشر لرتل په نو ناروغ شو ماشومانو کې زیاتره د خبر پختخوا دي او هیله لري چې ډیر ژر به په دې وایرس قابو عمومي.
ٹوٹل کیسز ہو نشو 101 بخیبر پختونخوا کے درے او یا ندی سر شولی تھی. نو اگر اپریل واقعی نا بات چونکہ زمانگا کیمپینز آگا طریقے سر اون شو نو وہ چونکہ انشاءاللہ دے 16 منڈے دو رزینا با انشاءاللہ نیشنل ایمنائزیشن ڈے بھئی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې پر مهال په هیوادوالو غږ کړی و چې د پولیو ضد حکومتي هلو ځلو کې مرستې وکړي. په پاکستان کې تیر 2013 کال کې د ګونځن 12 او په 2018 کال کې 8 پیښې ثبت شوې وې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له مرکزي حکومت څخه د بجلی خالص ګټې په مت کې به صوبې ته هر میاشت پیسې میلاویږي چې پخوا به د مالي کال په اخره کې میلاوي دي. د صوبې خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه بیګا مشالو ته ویل چې مرکزي حکومت سره یې د بجلی خالص ګټې باقی پاتې پیسو په اړه هم خبرې کړې دي. د زیاته کړه
بقایا جات به تقریباً 10 ارب ہوئی اگے کے بعد دے کال کم از کم منگ تو 10 ارب روپئے راکئی تو دے سر و منگ تو ریکارڈ پیمنٹ نیٹ ہائیڈل پروفٹ سے 96 ارب روپئے ان شاء اللہ فیڈرل گورنمنٹ نہ دے کال کے کی
خوا. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک وای باید مرکزی حکومت د صوبي مالی حالت ته په کتو د بجلی خالص ګټې په مت کې بقایا جات زر تر زر ورکړي، ځکه چې دا 1500 ارب روپئے جوړیږي. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس په لاهور کې په روختون کې د وکیلانو او ډاکټرانو ترمنځ د خوډه پیخه غندلې ده. چیف جسٹس آصف سعید کوسا پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویل چې د لاهور پیخې د خود احتسابه یو موقع په لاس ورکړي. نوموړي دا خبرې وروسته لاغې کړې چې د دسمبر په 11 د چهارشنبې په ورځ په لاهور کې د زړه د ناروغیو هسپتال کې د وکیلانو او ډاکټرانو ترمنځ د اخوډه پیخه رامنځته شوه. د دوی د جګړې له وجې په هسپتال کې 3 ناروغان هم مړه شوي وو. پولیسو له 500 زیات وکیلان نیولي او د ترهګرۍ مقدمې پرې درج کړې وې. د وکیلانو اتحادیې د دې پر ضد په احتجاج دي. بلخوا د لاهور های کورټ بار اسوسیشن مشر حفیظ الرحمن چودھری بیگا مشال لیتوی چې لګول ورځې څخه احتجاجونه کموي. پدې کې دا ډاکټرانو هم څه غلطي وا چې رویه سمنه و او زما په فکر وکیلانو هم زیاتې وکړ چې څه هم شوي په کار نه و چې هغوی هسپتال باندې ورغلي وي. موږ اوس د دې معاملې د ختمولو کوشش کوو. بلخوا د لاهور ځوان ډاکټرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د روغتونونو امنیت یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ریاض کې ملاقات کړې. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړي چې پرون د دسمبر په 14 دواړو مشرانو په دواړو خیز اړیکو او په سیمایزو حالاتو خبرې وکړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون ویلي وو چې سعودي عرب ته د وزیر اعظم سفر به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې پیاوړې کړي. پاکستاني رسنۍ لیکي وزیر اعظم عمران خان به له سعودي چارواکو سره د نورو مسلو ترڅنګ د هغه پاکستاني بندیانو خبره هم کوي چې په سعودي کې قید دي. عمران خان تر دې په روان 2019 کال کې په سپتمبر او اکتوبر کې هم د سعودي عرب په سفر تللی وو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن به نن په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل کړي. د افغانستان په وو ولایتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو یو امیدوار او اوسنی اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله اجازه نه ورکوله چې د رایو د بیا شمیر او څیړنې بهیر هلته پیل شي. خو د کمیشن یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی بیګا مشال لري ویل دوی پریکړه کړې چې دې بهیر ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر 23 ترسره شوې وي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس باید د ټاکنو نتیجې د اکتوبر په 19 اعلان شوي وای. خو د ټاکنو خپلواک کمیشن د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د شکایتونو د حل لپاره پریکړه وکړه چې د رایو بیا څېړنې بهیر بشپړېدو وروسته نتیجې اعلان کړي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې پرون د یاغیانو قمندان خلیفه هفتار او د وفادارو ملیشو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. دغه جګړه دوه ورځې وروسته له هغې پیل شوه کله چې قمندان هفتار چې خپل ځان د ملي ځواک مشر بولي وویل چې په ترابلس کې جګړه پیلوي. د یاغیانو قمندان اته میاشتې وړاندې د ملي تړون په نتیجه کې جوړ حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي پر ضد عملیات پیل کړي ول. یاغیانو د پلازمینې په جنوب کې د یو ښارګوټي د نیولو ادعا کړې خو حکومتي ځواکونه یې ردوي. د سودان یو عدالت پرون پخوانی ولسمشر عمر البشیر ته د درغلیو او غیر قانوني پیسو لرلو په تور د دوه کالو د بند سزا اورولې ده. د عدالت جج ویل 15 کلن بشیر د زیات عمر له وجې د زندان په ځای د اسلام مرکز ته استول شوی دی. پخوانی ولسمشر عمر البشیر د اپریل په میاشت کې د درې ولسیزو واکمنۍ وروسته د پراخو لړونو په نتیجه کې له دندې ګوښه شوی و. عدالت د بشیر په کور کې ملیونونه یورو او سوډاني پاونډو د ضبطولو حکم هم ورکړی دی. او اخری خبر د کرکټ ترکو. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ په رول پنډي کې د کرکټ میچ نن پنځمې ورځې لوبه روانه ده. خو د باران له وجې د درې ورځو لوبه د ځنډېدلې وه. لومړۍ ورځ سریلانکا ټاس ګټلی وو او د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې 378 رنزونه جوړ کړي دي. پاکستان دا وخت بیټنګ کوي او تر اوسه پورې د یو لوبغاړي په زیان 450 رنزونه جوړ کړي دي. دا د مشال وړي خبرونه اوس له احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ګلیا ساز ته خبرونه ویل او احمد الله مو د موسم حال واورېده. په دې غړي کې به د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پولیو مزورونکي وایرس مخنیوي لپاره په ټول پاکستان کې یو ځل بیا له سبا څخه د ویکسینو کمپاین شروع کیږي. د پولیو یو مزور جنۍ وای
دا خلک چې تاسو د پولیو د دوه څاڅکي دي دا ورکې د دې ټول ژوند د مطابق کې د یو خبره د پاره چې سبب زموږ نسل نه زیاتېږي او هغه خبره چې کومه دروغ ده.
د خیبر پختونخوا حکومت خوشاله دی چې وفاقي حکومت بورته د بجلی 40 ارب روپۍ ورکی، خو اپوزیشن سیاستوال وای دا کمی دی.
مرکزی حکومت ته زمونږ د صوبې 500 ارب روپۍ جوړی، 500 ارب روپۍ جوړی.
په خوست ولایت کې د میرمنو په حقونو کې بدلون شوی کنه؟
د خویندو په برخه کې کزه وای ما ډیر بدلونونه راغلي. اوس خځې کولی شي چې د باندې په ادارو او په داسې نور ځایونو کې کار وکړي، او د خویندو څخه زما غوښتنه همدا ده چې دوی دغه مبارزو ته لا دوام ورکړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او جمهوري غږونه خبرونه درته دراوړو. موږ سره اوسئ. تاسې مشال ریډیو ته غوږی اولنی رپورټ بور شو. اوریدونکو په پاکستان کې د پولیو 101 مریضان رپورټ شوی دي چې ډېر شمېر په پښتنو سیمو کې دي. د دې مزورون کې وایرس مخنیوي لپاره سر له سبا څخه یو ځل بیا د ویکسینو کمپاین کیږي. تر دې مخکې په ځینو ځایونو کې خلکو له ویکسینو کولو انکار کړی وو او په ځینو ځایونو کې په غلطه طریقه د دې کمپاین د کېدو رپورټونه ورکړل شوي وو. چارواکي وایي دا ځل کوشش کوي چې خوښه 9.5 میلیونه ماشومانو ته د ویکسینو دا څاڅکي ورکړي. انیسا اجمل په دې اړه راپور لري.
د خبر پختونخوا د ویکسینو پروګرام مشر ډاکټر سلیم د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د دسمبر په 14 به په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم پیلوي او هیله ده چې ډیر سر به دوی د پولیو په وایرس قابو عمومي.
ټوټل کیسز نشو 101 په خیبر پښتونخوا کې 3 نه دي سره شولي. 3 کیسونه نوي راغلي، 2 د سند نه راغلي او 1 د زمونږ خیبر پښتونخوا کې د صوابۍ ډیسټریکټ نه. زمونږ اخرنه کمپاین په دغه کې شو، په اګست کې شو، دغه نه مخکې اخرنه کمپاین زمونږ په اپریل کې شو. نو هغه اپریل واکې نه بعد چونکه زمونږ کمپاینز هغه طریقې سره اون شو، نو اوس چونکه انشاء الله د 16 منډې د ورځې نه به انشاء الله نېشنل ایمونایزیشن ډے به په پوره ملک کې به دا کمپاین بکی کیو. انشاء الله امید ده چې ښه کوالټي سره کمپاین وشي.
سکل په اپریل کې د خبر په ماشوخیلو کې زنو ځای خلکو ماشومان ته تر ساسکو ورکول رستو داسې یو ویډیو خبره کړې و چې پکې ماشومان په بیهوش حالت کې خودل شوی وو او ادا شوی و چې دوی د پولیو ناروغي پر ضد تر ویکسینو خوړلو رستو ناروغ شوی دي. خو رستو بیا پلټونو د خبره دروغ ثابت کړه. چارواکي وایي د دې ویډیو له وجې د پولیو مهم ته تاوان رسیدلې دی. بلخوا د معصومو ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي افشا اپریده چې په خپل د پولیو ناروغي له وجې په خپو معصومو د وای د روغتیا کارکوونکو ته د پولیو ضد ویکسینو او د کار پړه د سمي روزنې نه ورکولو، د ساسکو پړه د ګنګوسو کوونکو خلاف د کاروای نه کېدو او ځینې نورو وجوهات له امله له پاکستانه د پولیو وایرس نه ختمیږي.
پنج سال پورې متواتر به تاسو د ویکسینیشن ورکوي دي ماشوم ته نه خو به ورکوي، خو پاس چې داسې چې یو ځل ورکي بیا نه ورکوي. ډېر داسې خلک دي چې هغه ځان ایز ا پولیو ورکر مینشن کی پولیو والا چې کوم مهم دی دا بدنامونو د پاره غي د سیسه کیسیس کی لکه لاست ټایم مونږ ګورو چې دی ویل چې ویکسینیشن ماشومان ته ورکول ماشومان خراب شول ټول او بیا هیته څه پنیشمنت ملاو نه شو چې بیتاولې داسې کار وکړلو چې یو کوم پولیس د پنیشمنت نیمه دی روکتا مونږ نه شو کولې. جسه گورنمنٹ ته پکاره چې خپل رول چې دی صحیح طریقې سره ادا کی او ریلیجیس سکالرز دی
د سرکاري شمیرو تر مخه په 2013 کال کې په پاکستان کې د پولیو 12 ناروغان ریپورت شوي وو. افشا اپریده وای معیاري او پرله پسې کمپینونه کولی شي چې د پولیو وایرس لمین سيوسي. نوموړي زیاتوي د پولیو رنس له وجې ورته ژوند ډېر ګران دی، نو ځکه باید میندې او پلرونه خپل ماشومانو ته اساس کې ورکول یقیني کړي.
اوس خو زه ګرځېدې نشم، خو ماته دا خلک ته جواب راکړي چې ټیک دی تاسو بچو ته دغه پولیو ساسکي نه ورکوي او دوی وایي چې دا به سبا مطلب دا دی زمونږ نسل به نه زیاتېږي او که دا مزور شي نو ما ته دا جواب صرف دا جواب راکړي چې دې مزور جینې سره به واده څوک کوي، د دې ژوند څه دی، د دې به خیال ساتلو والا څوک وي؟ چرې مونږ خپل ګورنمنټ خپل ګڼلی یو، هغه مونږ ته هغه سهولتونه راکوي چې کوم ورکول په کار دي. نو دا خلک چې تاسو د پولیو د 2 ساسکي دي دا ورکې د دې ټول ژوند د مطابقې د یو خبره د پاره چې سبب زمونږ نسل نه او هغه خبره چې کومه دروغ ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته ویلي چې د پولیو ناروغي پر ضد راتلونکي کمپاین مشري دي په خپل وکړي. دغه سي د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقوان په ټویټر لیکلي چې د پولیو ویکسینو په لړ کې د پوهاوی پروګرامونه کوي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسمی مو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درېنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا اوس اوریدلی شئ او موږ به کوشش کوو چې د کرکټ په اړه هم تاسو ته معلومات درکو خو هغه لږ وروسته. د خبر پښتونخوا له اوبو جوړېدونکي بجلی څخه د پاکستان ډېرې برخې ګټه اخلي. له دې وجې وفاقي حکومت باید دې صوبې ته کلنۍ پیسې ورکړي. یو څه پیسې ورکړل شوې خو د سیاستوالو په وینا نږدې 1500 ارب روپۍ لا هم پر وفاقي حکومت پاتې دي. اوس په خبر پښتونخوا او وفاق کې د تحریک انصاف حکومت دی او د صوبایي غړي وایي چې 40 ارب روپۍ به لاسته ورشي، خو اپوزیشن وایي دا کافي نه دي. خلیج جان په دې اړه رپورت لري.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی دی چې د مرکزی حکومت نه د بجلی په مت کې صوبې ته به روان کال 40 ارب روپۍ ملاویږي، چې 40 ارب روپۍ پکې د بجلی خالص ګټې په مت کې د تیر کال پاتې پیسې هم شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې پختونخوا صوبې ته په لومړي ځل د مرکز نه د بجلی خالص ګټې په مت کې پیسې به هر میاش ملاویږي، کوم چې با مخ کې د مالی کال په اخر کې ملاوي دي.
مونږ دوه غټ اچیومنټس فدرل ګورنمنټ سره وکړې. یو هم دا چې هغه اولنی ځل په تاریخ کې مونږ د روان سال پیسې هر میاش ترا کوي، دا تقریبا 3 ارب روپۍ مونږ ته هر میاش ترانسفر شي.
تیمور سلیم جګړه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکز سره د بجلی خالص ګټې په مت کې د پاتې پیسو خبره هم اوچته کړه. کړی دا او وفاقي حکومت په دې خبره راضي شوی دی چې روان کال بقایاتو کې به لس ارب روپے ورکوي او دغه شان صوبې ته به ټول سلویخ ارب روپے ملاویږي.
فیڈرل گورنمنٹ میٹنگ کے دا ریکویسٹ شو غی امن اللہ چھ کم بقایا جات ب تقریباً شل ارب ہوئی اگے کے بعد دے کال کم از کم منگ تلس ارب روپئے را کئی تو دے سر منگ تو ریکارڈ پیمنٹ دا نیٹ ہائیڈل پروفٹس سلوے خراب روپئے ان شاء اللہ فیڈرل گورنمنٹ نا دے کال کے کی
خوبیا دا پختونخوا دا خزانے وزیر دا دا خبر وضاحت او نکلو چھ دا بجلی دا خالص گٹ پمت کی پاتی پیسے بعد اے جی این قاضی فارمولے لاندے ملاوی گی زکت دا مخالف سیاسی گندن پوینا خیبر پختونخوا دا بجلی محکمے تا دا تیر کالو راسی پاسل گن ارب روپے پاتی دی پا دے لڑکے چی مکلا دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی ستر سیکتر او خیبر پختونخوا اسمبلی کے دا دغ گند پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک نا پختنا اکڑا نو آغو وائل چی خیبر پختونخوا او مرکز کے دا پاکستان تحریک انصاف حکومت تے او باید چی مرکزی حکومت صوبے تا ٹولی پاتی پیسے ورکلی زکا چی دا دا پوینا دا صوبے مالی حالت دا مخ کے پا نسبت دیر کمزور شوی دے.
فارمولی دلان دے مرکزی حکومت زمین صوبے 500 روپے جوڑی 500 روپے جوڑی
دا یادون دا چی دا 2008 دیارلسم پاکستان پیپلز پارٹی پا حکومت کے خیبر پختونخوا تا دا بجلی خالص گٹ پمت کے یوسل او لس ارب روپے ملوشے ہوئے کم چی دا سالی سی ٹریبون الفیصلے پرانا کے دا صوبے حق او خو بیا زن سیاسی گندو نوائی دا بجلی خالص گٹ پمت کے دا دی صوبے دا بجلی محکمے تا پاسل گنو ارب روپے پاتی دی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
بالکل روزن کو تاسو کول شي دغه اپ څخه دا اوس ګټا واخلې او زموږ خبرونه په واورې. د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ کوم کرکټ ټیسټ میچ روان دی په پینډي کې دا غینه نخري ورځ د 15 ورځې ده او تر دې مخکې سریلانکا 373 کلو شپږ وکټي وغورځېدي او اننګز یې ډیکلیئر کړ. اوس پاکستان دغه په مقابله کې 450 رنځونه کړي دي، یو لوبغاړی آوټ شوی دی او دا میچ روان دی. خو نن د باران د وجه نه درې ورځې د دې میچ خراب شوې دي، نن اخري ورځ ده، نو داسې ښکاري چې میچ به ډرا شي. اوس پکې د غرمې د ډوډۍ وقفه ده. بیرته رپورټونو ته راګرځو او د کرکټ په اړه که تازه معلومات وا به بیا تاسو وروسته درکړو. تېر هفته د پنجاب په لاهور کې د ډاکټرانو وکیلانو ترمنځ نښته وشوه. په دې نښته کې لږ تر لږه درې مریضان مړه شوي دي. د ګڼو وکیلانو خلاف مقدمې درج شوې. وکیلانو له همدې عمله د مظاهرو او کار بندیز اعلان کړی دی. اوس د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې دواړه خواوې دې د خپل کار او تعلیم خیال وساتي او یو بل پارول دې ودرل. په دې اړه نور حل له ملیح امیرزاده اورو.
په لاهور کې د وکیلانو اتحادیه وایي د پنجاب د زړه د ناروغیو هسپتال کې د وکیلانو او ډاکټرانو ترمنځ د اخو ډب د وروستۍ پیښې په تناظر کې خپل دریځ نرموي، خو له ککړو کسانو سره به د قانون مطابق کاروایی کیږي. د لاهور های کورټ بار اسوسیشن صدر حفیظ الرحمن چودھری د خالی پورس مشال ریډیو ته ویل د دوه درې اونیو راهیسې د ډاکټرانو او وکیلانو ترمنځ مسله روانه وه چې تر دې حده ورسېده او دوی ته پرې خفقان دی.
په دې کې دا ډاکټرانو هم څه غلطي وه چې رویه سمه نه وه، او زما په فکر وکیلانو هم زیاتې وکړ چې څه هم شوي وو په کار نه وه چې هغوی هسپتال باندې ورغلي وي. مونږ اوس د دې معاملې د ختمولو کوشش کوو چې څوک ذمہ وار دي د هغوی خلاف به کاروایی کیږي او ورباندې لګیا یو. چا چې څه تشدد کړی وي نو له قانون سره سم به ورسره چلند کیږي، هغوی ته باید سزا ورکړل شي او ورکول کیږي به هم. چې کوم فیرس راسره دی، شاوخوا 15 وکیلان نیول شوي دي، ښایي دا شمیر تر دې زیات وي. د ګل د ورځې نه به احتجاج کمو او قانوني لاره به خپلو. مونږ ولس ته مشکلات جوړول نه غواړو.
نوموړي وویل د هغو نیول شو وکیلانو لپاره د ضمانت بندوبست کوي چې په تشدد کې یې نیغ په نیغه برخه نه واخیستې. د شورو په ورځ په پنجاب انسټیټیوټ آف کارډیالوجي کې د ډاکټرانو او وکیلانو ترمنځ وروسته له هغې نه ختی وشوې کله چې وکیلان لسو ورځو راهیسې روانې د یوې لانجې په سر احتجاجن هسپتال ته ورغلل. په هسپتال کې د ډاکټرانو او وکیلانو ترمنځ جګړه کې درې ناروغان هم مړه شول. وروسته بیا د لاهور تر هغه ریزید یو عدالت په پیښه کې ککړ وکیلان د پښتنو لپاره جیل ته ولېږل. بلخوا د پاکستان بار کونسل او اسلام آباد بار کونسل په غږ د وکیلانو په ملګیر هړتال کې د برخې نه اخستو په سر د خالی پورس د اسلام آباد های کورټ بار اسوسییشن د شپېتو وکیلانو غړیتوب منسوخ کړل شو. د نیول شو وکیلانو د راخوشي کولو لپاره پاکستان بار کونسل د جمعې پورس د هړتال غږ کړو. دوی په معامله کې د پولیسو او ځایي انتظامیه د مبینه یو طرفه رویه د پلټنو غوښتنه کوي. په لاهور کې خبریال طاهر جمیل وایي د لوستې طبقو لخوا داسې عمل په هیڅ ډول هم د قبلولو وړ نه دی.
تهذیب یافته او سمارټ شو کې داسې نه کېږي، باعزت دواړه پیشې دي. دوی چې داسې کارونه کوي نو ډېر افسوس خبره ده. دا خو جنگ دوران کې اسپتال ته امان حاصلی کم منگ غیر جانبداری طور میں خبر ہو کو دل وکیلانو غلطی دا بھی الزام دا لگی چھ منگ تا ڈاکٹر اشتعال دا کم ویڈیو وائرل چھولا کم کی چھ اوی منگ دیر زیت بیزتی وکڑا پل بدل اخیستلو دوبارا منگ ایوان عدل مال لوڑ نا مارچ شروع او دوی رال دی جیل لوڑ پی آئی سی مخامخ تقریبا یونی مگینٹے پورے دا پیدل دوی واک وک دوی پولیس حکام دا یقین ورستے او چھ منگ با صرف پرامن منگ پیسفل واک دے دوی دا نلال دا توڑ پھوڑ مگ اگے دواجے نا
د جمعې په ورځ د وکیلانو یو وفد ته یو لاریون په شکل کې اسپتال ته له ګلدستو سره ورغلو او له ډاکټرانو نه یې بخښنه وغوښته چې ډاکټرانو یې هرکلی وکړ. د اسپتال چارواکو سره مو رابطه وکړه خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. خو ډاکټرانو د جمعې په ورځ شپې مهال له رسنو سره په خبرو کې وویل چې د بیړنیو خدماتو څانګه یې خلاصه کړه او مریضانو ته به نور هیڅ مشکل نه وي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. د دسمبر 8 تاریخ د پیپلز پارټۍ د پخوانی مشر او پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو تلین دی. په همدې ورځ د هغې زوی او د یادې پارټۍ اوسنی شریک مشر بلاول بھٹو زرداری د حکومت خلاف احتجاجونه پیلوي. هغه لا ورد مخه ویلي چې دا میاشت د وزیر اعظم عمران خان د حکومت اخیری میاشت ده. حکومتي چارواکي دا ردی او وایي اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې ځان له سزا ژغورل غواړي نو ځکه یې شور جوړ کړی دی. نور حالې له انیسی اجمل اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان وایي د ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری د موجوده حکومت د لرې کول لپاره د دسمبر په 8 یو احتجاجي مهم پیلوي. نوموړي د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د موجوده حکومت کارکردګي ښه نه ده او د ولس ستونزې ورستر بلې زیاتېږي. چټان زیاته کړه د احتجاج به د پیپلز ګوند تر منشور لاندې وي خو اپوزیشن ګوندونه ورسره هم په دې کې شاملې دي شي.
تر څو هدا پوري چې د درنې تعلقونو مونږ دا خبره واضحه وه چې دا د پاکستان پیپلز پارټۍ ستنری او چې د درنې په ذریعه سره یا په زور زبردستۍ د چانه استعفا واغستل شي نو دا غي منګه د نواز شریف شپ کم دور هم دا غي منګه مخالفت کوو دا غي منګه وسم مخالفت کوو نو زمونږ چې راوست کوم احتجاج نه دا صرف د پاکستان پیپلز پارټۍ دی. البته ار پارټۍ د خپل منشور مطابق د خپل نریټیو مطابق چې تر کوم حدا پورې موږ ته سپورټ راکول شي نو دا زمونږ یقین دی ان شاء الله تعالی چې سپورټ به راکړي. مو
اخونزاده چټان ویل د احتجاجونو د لای حمل پړه باندې نور جزئیات رسټول رسنیو سره شریک کړي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدی بیا وایي اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو د ولس پام اړول لپاره د احتجاجونه کوي.
بنیادی طور باندې د اپوزیشن کار د حکومت غلط کار رہی تارول وی د حکومت هغه کارونه چې هغه ټرینډینګ پراتی او هغه د عوامو په فیور کې وي چې هغه ریس کی او دا غي نتیجه روزي عوامو لسته فیور ملو شي. د موجوده اپوزیشن کردار خپل ځان بچول خپل کرپشن پټول او په حکومت باندې تور صرف د دې لپاره لګول چې عوام ته متنفر شي.
خبریال شمیم شاهد بیا وویل چې په هیواد کې د ګرانې او خرابې حکومتداري له وجې د ولس مشکلات زیات شوي دي. نوموړی زیاتوي باید حکومت خپله دوه مخیزه پالیسي پرېږدي او د ولس مشکلاتو ته پام وکړي.
کم پاکستان کے حالات ډیر زیات خراب دي د ګرانې حالاتوم دي د ګورنمنت حالاتوم دي دا څنګه هم عامان صورت عالم دي سیاسي انتقام هم دي نو په دې ځواني د دې کې زمو مخالف چې کوم ګوندونه دي هغه میدان تر اوتی دي بل طرف ته چې پاکستان تاریخ انصاف چې کوم تور لګی چې درغلې فصول د پاره نو دا عجیب خبر هم دا ده چې د پاکستان تاریخ انصاف کې څومره وزیران دي نو دا وخت وخت د پاکستان مسلمان دي یا د پاکستان پیپلز پارټۍ یا په نورو ګوندونو کې پاتې شوي دي غیر حوالہ چې دغه خلک هم په دغه درغلو کې شامل
دي. د پیپلز ګوند د احتجاجي مهم نه وړاندې په پاکستان کې د حکومت خلاف د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په مشرۍ هم د اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه پیل شوي دي. جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لومړی د اکتوبر له 1 په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړه او بیا د درنې ختمولو وروسته اوس تهیوات په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت احتجاجونه کوي. دوی تور پورې کوي چې موجوده حکومت په ټګي او درغلي او راغلي او وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، خو وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن او پوسټ په انتخاباتو کې د درغلي او لاسوهنې تورونه ردوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,580، 18,380 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه ګڼې اندېښنې مخې ته راغلي دي. ځینې وخت دلته د غیب شو کسانو مسله راپورته کیږي او ځینې وخت د ښځو د حقوقو خبره کیږي. همدارز په مشمول د جنسي تیری زورونې رپورټونه هم راغلي دي. په دې اړه فرایډي ټایمز مجلې ولیکنه کړې ده چې ملیحه مرزاده غټ کې درته وایي.
فرایډی ټایمز مجلې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د هر کال د دسمبر پر 10 مانځل کیږي. د مقالې لیکوال فرحت الله بابر وایي د بشري حقوقو نړیواله ورځ یو ښه موقع وي چې په تیر یو کال کې په دې برخه کې څومره کار شوی وي هغه په ډاګه شي. خو د لیکوال په خبره په پاکستان کې تیر کال د بشري حقوقو له پلوه ښه نه و. د لیکوال په خبره د بشري حقوقو قومي کمیشن چې یو خپلواکه اداره ده او 15 کاله مخکې د پارلمان د قانون سازۍ په نتیجه کې جوړه شوې وه، له تیرو شپږو میاشتو راهیسې غیر فعال ده. د ادارې مشر او غړو د ملازمت موده شپږ میاشتې مخکې ختمه شوې او تر اوسه غړي نه دي ټاکل شوي. لیکوال لیکي بلخوا د میرمنو لپاره جوړ شوی قومي کمیشن هم غیر فعال دی. د دې ادارې د مشر او غړو د ملازمت موده هم ختمه شوې ده او تر اوسه دا چوکۍ هم خالي پرتې دي. فرایډی ټایمز لیکي د ادارې مشر او یا د غړو د ټاکلو په لړ کې هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته شوي. د دې ترڅنګ د انتظامی او مالي ستونزو له وجې د ادارې وجود په ختمېدو دی. په پاکستان کې پر ښځو د تشدد پیښو مخنیوي هیڅ اداره موجوده نه ده. لیکوال وایي بل پلو د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره د کمیشن په لړ کې 2 کاله مخکې قانون سازی شوې وه، خو د هغې باوجود جوړ شوی نه دی. فرحت الله بابر لیکي د سپریم کورټ د 2014 کال د جون د حکم باوجود د اقلیتونو د حقونو لپاره هم کمیشن نه دی جوړ شوی. د زده کوونکو یووالي مارچ کې په نیول شوو زده کوونکو د ترهګرۍ مقدمې هم درج کړل شوي دي. د لا درکه کسانو په اړه د قانون سازۍ وعدې شوي چې تر اوسه نه دي پوره شوي. لیکوال وایي په جیلونو کې د تشدد مخنیوي لپاره په قانون سازۍ کې هم هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو پر مهال حراست خانې جوړې شوې وې چې د امنیتي ادارو په خبره ترهګر پکې بندیانو، خو د عدالت د امر باوجود تر اوسه د دغو حراست خانو په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. لیکوال وایي د سینیټ د بشري حقوقو کمیټې غړو غوښتل چې د دغو حراست خانو دوره وکړي، خو دوی ته اجازه ورنکړل شو. فرحت الله بابر لیکي د بشري حقوقو جاج له دې اخیستل کیږي چې د نورو د حقوقو درناوی څنګه کیږي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا د بشري حقوقو په اړه عمومي بهسي له دې مشاهده سره اړه لري چې ادارې په خپل هم د یو بل د آئینی حقوقو او اختیار درناوي نه کوي. فرایډی ټایمز لیکي هم دغه وجه ده چې د وخت په تیرېدو سره په ټولنه کې دا رجحان پوخ شي چې د یو بل د حقوقو تر خپل لاندې کول زغمل کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غي نفس د پې ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دلسنی بجی شو رازی لګولایس خد خبرونه لنډیز وره.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې سبا د ګل پورز د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین پیلېږي، په هغه هیواد کې روان کال د ګزړ ناروغانو شمیر 100 ته رسیدلی دی. په خبر پښتونخوا کې د واکسین یا څاڅکو ورکولو د ادارې مشر ډاکټر سلیم بیګا مشال اړوي ویل په نو ناروغ شو ماشومان کې زیاتره د خیبر پښتونخوا دي او هیله لري ډیر ژر به په دې وایرس قابو عمومي. دا خبر پښتونخوا حکومت وایي له مرکزي حکومت څخه د بجلی خالص ګټې په مت کې به صوبې ته هر میاشت پیسې ملاویږي چې په خوا به د مالی کال په اخره کې ملاوي دي. د صوبې خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه بیګا مشال لوتویل مرکزي حکومت سره یې د بجلی خالص ګټې باقی پاتې پیسو په اړه هم خبرې کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس په لاهور کې په روغتون کې د وکیلانو او ډاکټرانو ترمنځ د خوډه پیښه غندلې ده. چیف جسټس آصف سعید کوسا په روم په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویل چې د لاهور پیښه د خود احتسابي یو موقع په لاس ورکړي. نوموړي دا خبرې وروسته لاغي کړې چې د دسمبر په 11 په لاهور کې د زړه د ناروغیو هسپتال کې د وکیلانو او ډاکټرانو ترمنځ د خوډه پیښه رامنځته شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب له ولی عہد محمد بن سلمان سره په ریاض کې ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړی چې پرون دواړو مشرانو په دواړو خیز اړیکو او سیمه ایزو حالاتو خبرې وکړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن به نن په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل کړي. د لیبیا پلازمینه په طرابلس کې پرون د یاغیانو قومندان خلیفه افتار د وفادارو ملیشو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوی. او د سودان یو عدالت پرون پخوانی ولسمشر عمر البشیر ته د درغلیو او غیر قانوني پیسو لرلو په تور د 2 کالو د بند سزا اورولې ده. د عدالت جج ویل 15 کلن بشیر د زیات عمر لوجې د زندان پر ځای د اصلاح مرکز ته استول شوی دی.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لګولای څنګه مو د خبرونو لنډیز واره. اوس به احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کې وای.
نوای وخت ورسپانه لیکي حکومت لدا یقیني جوړول پکار دي چې یو ماشوم هم د پولیو رنس مخنیوي څاڅکي سکلو نه پاتې نشي. ککم مور پلار خپل بچو ته څاڅکي نه ورکوي نو پر ضد دی قانون مطابق کاروایی وکړي شي، ځکه چې ترڅو هر ماشوم د څاڅکي ونس کی نو تر هغه وخته د ملک نه د رنس خاتمه ممکن نه ده. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په ملک کې د ماشومانو جنسي استحصال وجنې او فحش ویډیوګانې جوړولو ډېر زیات پیښې را مخته کیږي او د مخنیوي لپاره پارلمان سره سره عدالتونو او حکومتي ریلا ګامونو پورته کول پکار دی. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوی غونډه کې د ماشومان په جنسي تیری او د هغوی په وجنه کې ککړ کسان ته سزا ورکولو لپاره پراتلونکو 2 اونو کې د قومي اکشن پلان جوړولو فیصله کړې شوې ده، کوم چې یقینا یو ښه ګام دی. ورسپانه لیکي ماشومان سره د زیادتې او د هغوی د وجنو پیښو له وجې حالات دې حد ته رسیدلي چې مور پلار خپل بچي ایوازې له کوره بهر تللو ته نه پرېږدي او دا وجه ده چې د مخکې په نسبت اوس په کم شمېر کې ماشومان پارکونو ته راځي. حکومت لا پکار دی چې کوټلی ګامونه په پورته کولو سره ماحول دی یو وار بیا د ماشومان لپاره خ جوړ کړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د ماشومان تحفظ یقیني جوړولو لپاره په 2 اونو کې د قومي اکشن پلان جوړولو حکم په ورکولو سره ویلي دي چې د ماشومان تحفظ د ریاست ذمہواری ده. ورسپانه لیکي په پاکستان کې ماشومان سره د جنسي تیری زیاتیدونکو پیښو له وجې هر تن پریشان دي او خصوصا میندې او پلاران خود خپل بچو د تحفظ حواله سره د بی یقیني سره مخ دی. حکومت له پکار دی چې د پیښو مخنیوي لپاره د کوټلی ګامونه پورته کړي او چې څوک هم په دې پیښو کې ککړ وي نو سزا دی ورته ورکړي. ورسپانه لیکي هیله ده چې د وزیر اعظم اعلان کړی شوی موده کې به قومي اکشن پلان جوړ کړی شي او په عملي کولو سره به په ملک کې دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هند حکومت لخوا د شهریت یا تابعیت په قانون کې په بدلون اندېښنې خودلې دی او وایي چې باید دې ته بیا کتنه وشي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې میشت امریکایي سرتیرو ته د خوړو ورکونکو کمپنیو درغلیو په اړه باندې لیکنه کړې ده او وایي چې د دې باوجود ورته د کار اجازه ترلاسه شوې ده. د دوړو مقالو مهمه برخه تاسو ته ګلایاس وایي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په هند کې د شهریت یا وګړیتوب قانون کې ترمیم په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دای د بنیادي حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. په هند کې د دې قانوني ترمیم تر مخه د مذهبي لږکیو شهریت په زر تر زره سرته رسول کیږي. په دې کې په ځانګړې توګه یوازې هندوان، سکان، بودایان، پارسیان او عیسایان شامل دي چې له افغانستان، بنگلاديش او پاکستانه له 2016 کال مخکې هغه هیواد ته کډه شوي دي، خو په دې کې مسلمانان شامل نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا د هند اساسي قانون کې اقلیتونو ته ترلاسه شوی حقوقو څخه سرغړونه ده. د ادارې په خبره د هند حکومت یو کال مخکې د کډوالو حقوقو خوندي ساتلو یو نړیوال تړون تایید کړی و چې تر مخه یې د اقلیتونو حقوقونه خوندي ساتل دي. په خبر پاڼه کې راغلي ټول مهاجر د بشري حقوقو د درناوي ساتنې حق لري. د ملګرو ملتونو اداره وایي د هند سپریم کورټ د نوي قانون جاج اخلي او هیله لري چې په دې کې بعد نړیوال قوانین په پام کې ونیول شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپان لیکي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته خوړو ورکوونکي کمپنۍ د 50 ملیون ډالرو د فراډ تصفیې باوجود خپل کار ته دوام ورکړي. ورسپان لیکي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته د خوړو او اوبو ورکوونکي کمپنۍ ته د کار جاري ساتلو اجازه ورکړي. د دغې کمپنۍ دریو پخواني مشرانو د درغلي له وجې 50 ملیون ډالرو تصفیه کړې ده. ورسپان لیکي چې دوبۍ میشته لاجستیک کمپنۍ انهام دریمه کمپنۍ ده چې په لوی کچه درغلي کې ککړه ده. نورې کمپنۍ هم په افغانستان کې سامانونو رسولو کې درغلي کړې وي. ورسپان لیکي چې دا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هلې ځلې په ډاګه کوي چې د امریکا ټکس ورکوونکو شاوخوا 1 کرب ډالر یې په 2 لسیزو کې په جنگ مصرف کړي. واشنگټن پوسټ ورسپان لیکي چې له دې دا خبره په ډاګه شوې چې څرنګه شخصي کمپنۍ له جنګه ګټه پورته کوي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم موږ امداوس اوریدل شي او ملګرو سره هم تاسو کولای شئ چې له دغه لارې زموږ ریپورتونه، ویډیوګانې او تصویرونه شریک کړئ. که فیسبوک کې امداوس تاسو ته ډېر خوندور ویډیوګانې تشته، تاسو کتلی شئ. به ویډیو د چین په اړه ده چې په چین کې پاکستانی جنکی څنګه هلته ودیږي او بیا هلته ژوند څنګه دی. اکثره جنکی چې واپس شوي دي هغوی وایي چې د دوی ژوند هلته ډېر تریخ دی. یوه بله ویډیو بیا د دې کال د 2019 کال د مهمو پیښو په اړه ده، تاسو دا دواړه کتلی شئ. ملګرو سره هم شریکولی شئ. د کرکټ په اړه درته ووایو چې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ چې کوم کرکټ لوبه روانه ده په پینډی کې، د دې اخري ورځ ده، 5مه ورځ ده او د غرمې ډوډۍ نه وروسته پاکستان یوځل بیا بیټنګ شروع کړ او 8 رنز یې کړی دي. یو لوبغاړی یو وړتیا تر دې مخکې سریلانکا 308 رنزونه وکړل او 6 لوبغاړي یو شوي وو. په دې لوبه کې ډېر کم اوورونه پاتې دي، یعنی 10 اوورونه پاتې دي. داسې نه ښکاري چې نتیجه به راوځي، ځکه چې د دې لوبې د 5 ورځنۍ لوبې 3 ورځې په باران د وجنه ضایع شوي. خو که څه نتیجه راوځي نو خامخا به مطلب نتیجې نه دا مطلب دی چې یعنی څوک ګټي. کار چا وګټل هغه ورته ووایي او که چا کېدای شي برابر پاتې شي. خو اخیری رپورټ ته بور شو د دې ګړۍ یو هغه دا دی چې په خوست کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه غونډه شوې ده او په غونډه کې میرمنو په دې ولایت کې د حقوقو په برخه کې کړي کارونه ستایلي دي، خو وایي چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. دوی همدارز له حکومت غوښتنه کړې چې په خوست کې د ښځو ته په دفترونو کې د کارونو کولو موقع زیاتې کړي. نجیب الله الوخیل به نور تفصیل درته وایي.
خوستی فعالان وایي چې په دې ولایت کې تر پخوا د ښځو لپاره د کار، روغتیایي خدمتونو، زده کړو او د ژوند په نورو برخو کې خوالی راغلی دی. دوی په خپلو خبرو کې له ښځو وغوښتل چې د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی مشال راډیو ته وویل
ښځینه هم خپل انساني حقوق او بشري حقوق لري، لکه د ژوند کول، تعلیم کول، کار کول او صحت ته لاسرسی او داسې نور د ژوند کوم سهولتونه چې د نارینه لپاره دي هغه د ښځینه لپاره هم دي. خوشبختانه د خوست په ټولنه کې ګورو ورستر بلې ورځې د میرمنو دا بشري حقونه پیاوړي کیږي او دوی میدان ته راوتلې دي، تعلیم یې کړی ده، حتی تر دې پورې چې دا اوس مانه دوی غوښتنه وکړله چې موږ کار نشو پیدا کوله، موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دوی په دې هڅه کوي یو ځای وظیفه او دندې او کارونه پیدا کړي.
د بشرا په نوم یوه خوستې پیغله هم وایي چې په دې ولایت کې ښځو ته صنعتي فرصتونه برابر شوي، خو دې له نورو ښځو وغوښتل چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي.
د ښځو او د خویندو په برخه کې که زه ووایم، ډېر بدلونونه راغلي. حتی په خوست ولایت کې اوس ښځې کولی شي چې د باندې په ادارو او په داسې نورو ځایونو کې کار وکړي، او د خویندو څخه زما غوښتنه همدا ده چې دوی دغو مبارزو ته لا دوام ورکړي.
په خوست کې د بشري حقونو د اعلامیې نړیواله ورځ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه جوړه شوې وه. د یاد دفتر مشر سیف الله حیات ویل
په دې کې زموږ سره د حکومتي مسؤلینو ترڅنګ ځوانانو، میرمنو او همدارنګه د رسنیو استازو، مسؤلینو، مدني ټولنو برخه اخیستې وه. زه مطمئن یم چې دغه برنامه به د بشر حقونو د تقویت په برخه کې ډېره زیاته مؤثره او ګټوره تمامه شي.
خوست والی محمد حلیم فدایی چه د غونډې له ویناوال وویل ولایتي اداره د دې ټولنې دینی او کلتوري ارزښتونو ته په کتو د بشري حقونو رعایت او پلي کېدو ته ژمنه ده.
موږ د خپلې ټولنې او دین چې کوم جوهر دی، د موږ جوهر په رڼا کې موږ د بشر د حقونو لپاره ژمن یو، متعهد یو ورته او عملي کوو یو. هغه که زموږ خویندې دي د تعلیم حق لري، هغه که زموږ ځوانان دي د کار حق لري،
د بشری حقونو نړیواله اعلامیه د 1973 زیږدیز کال د دسمبر پر 10مه د ملګرو ملتونو په عمومي مجمعه کې تصویب شوه. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د عدالت ټینګښت پر بشری حقونو د بحث او څرنګوالي همدارنګه د بشری ارزښتونو د ترویجولو په موخه لمانځل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم د واده سره سم تاسو ته جمهوری غږونه خبرونه درو ورو د خبرونه تاسو ته هر هفته عبدالحی کاکړ جوړی.
د مشال ریډیو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری، شهري، کامل حکومت او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د وتلي پښتون سیاستوال او وکیل لطیف کاکړي.
غټۍ نیمې خندا ته څوک سپرلې نه وایي، سپرلې هغه وي چې په ګله هم په خار راشي.
دا د لطیف افریدی تر ټولو خوښ شعر دی چې اکثره په جلسو کې هم وایي. دا شعر یې شایي ځکه هم خوښ وي چې پکې د هغه فکری او نظریاتي هدفونه، هیلې او خوبونه انځور سوي دي. لطیف افریدی چې ملګري یې له نازا او مینې لطیف لالا هم بولي، له تیرو څه د پاسه 50 کلونو راهیسي د پښتنو په سیاست کې یو ځلنده نوم دی. هغه د پاکستان تر جوړېدو 15 کاله لمخه د 1942 کال د سپتمبر پر 11مه نیټه د خیبر تیرا د میدان کمبرخیلو تیراکی کلی کې پیدا شوی، خو له پرایمري واخلې تر یونیورسټي پورې ټول تعلیم په پېښور کې کړی. نوموړي له پېښور پوهنتون د معاشیاتو او له خیبر لا کالج د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. لطیف افریدی وایي په 1978 لسیزه کې لا هم په سکول کې وو چې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک یو ټینګ ملګری فضل محمود مخفي وراره یې استاد وو، او هغه پکې د سیاسي شعور زړې وکړلې.
سکول کې د مونږ یو ډیر استاد مولانا فتح الرحمن نوم یې، مولانا فضل محمود مخفي صاحب وراره هم موزوم هم هغه به مونږ ته د دې جنګ کیسې کولې، باچا خان او د علامه مشرقي او دا نورې دغه نه اورېدې. په دغه طریقه یو ابتدایي طور چې کوم دی د پښتو سره د پښتنو سره زمونږ پېژندلو د دغې نه هم لسم جماعت نه وشوه. خو بیا دا وه چې زه په کالج کې داخل شوم، نو په دې پېښور کالج کې هغه وخت کې د پېښور ده چې کوم اوسېدونکي وو پدې کې زیاتره پښتانه وو خو جب به د هنکو هنکی شو نو دغه هنکیان به چې مسلم لیگی غوندې خویونه یې وو دا موږ به د پښتو د پښتنو خبرې کولې او دوی به د دې مخالفت کوو. نو دغسې په دې کالج کې د پښتنو د هنکیانو تر منځ یو کشمکش روانو او په دغې کې منګ بیا د سیاست
خبر شو. په طالب علمی کې د لطیف افریدی تعلق د نېشنل عوام پارټي له مشرانو په تیر بیا کې لاسي سیاستوالانو اجمل خټک، افضل بنگش او ګلندر مومن سره جوړ شو. هغه د سیاسي روزنه وکړه. په 1908 کال کې جنرال زیولک د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ او مارشال لا ولګوله. دا وخت د لطیف افریدی د غوث بخش بزنجو په مشرۍ پاکستان نیشنل پارٹی کې وو چې د مارشلا پر ضد فعالیت پر مهال د جیلونو سلسله پیل شوه.
جیل ته په یو کم تیم کال کې لاړم چې خو چې طالب علم وو یو ځل پریو خو بیا په یو شپه پورم تیر نه کړ او ټول موږ سو الکان نیولې وو. د ایوب خان په زمانه کې چې د فاطمې صداغه الیکشن وو هغه موږ یو شپه تیر نه کړ راوی خو بیا وروسته د زیولحق په زمانه کې زه په یو کم متیم کېم جیل ته کار کې شوی وم خو بیا هغه کېد مې راکم شو درې میاشتې مې تېرې کړې او د هغې نه پسته بیا تیم کې هم زه جیل ته لاړم. بیا په یو تیم کې ما تقریبا لس میاشتې تېرې کړې په جیل کې تېرې کړې وې او د هغې نه پس په درېیم تیم کې هم جیل ته لاړم او بیا په پنځه تیم کې هم جیل ته لاړم او د پنځه تیم نه پس د جیلونو دا سلسله تېره شوې ده.
د جنرال زیولک په مارشلا کې نیول شوي سیاسي کارکنانو باندې به په تاڼو او حراست خانو کې تشدد کېدل عام خبره وه. خو لطیف افریدی په جیلونو کې له وهلو ټکولو سره مخامخ نسو.
کم خلک کسان چې په الفکار کې لکه د بټو شپ د پاتې خلک تللي وو په الفکار کې هغوی به چې ونیول نو هغوی له به ډېر ترچر وزاب و په بالاکل بالاحصار کې ډېرې بدنامې ځایونه وو په هغې کې به یې بندول او چې د هغوی به نه صفایي وه هم به پکې هوا نه وه هم به پکې تنګ تنګ او تاسو چاره ځایونه به وو. چونکې زه وکیل وم د وکیل په حیث باندې دا یو خوب دا و چې وکیلانو پسې بیا نور وکیل پسې نور وکیلان چې هغه وباسي د سیاسي پارټو نه علاوه هم نو ما ته چېرته دغه چې ترچ نه یې راکړې شوې. البته د دې مارشلاګانو مخالفت دا به م کولو او د دې په وجه به نظر بند کړو.
لطیف افریدی د پېښور، هریپور او ډېر اسماعیل خان په جیلونو کې شپې ورځې تېرې کړې. هغه د جیلونو یو شمېر خاطرې او یادونه لري. یوه داسې خاطره د ډېر اسماعیل خان جیل په اړه ده.
موږ ډېر اسماعیل خان جیل لرو نو موږ نه مخکې د جنوبي وزیرستان نه 45 د لوی لوی مشران نه جیل ته رالېږلي وو او هغوی ته یې د سزا لپاره هغې چې کوم ځای کې ډوډۍ پخېږي دغه د ډوډۍ د پخلي ځای ته یې لېږلي وو. دلته به ډېر سخت مشقت د خلکو نه اخیستی شو. شل شیره یو من اوړه به یې درته واچول چې دا وغږه په نورو شهیدانو ډېر خفګان اظهار یې وکړو. چا ورته دا خو جیل دی دا خو ټول په پیسو هر څه کېږي پیسې راغونډې کړې هغوی زما خلی 500 روپۍ راغونډې کړې او د ځان د هغې د ډوډۍ د پخلي د ځای نه وویست او لا شکر وکړو هغه په خپلې پغیرتاس په سر کړې وو.
د لطیف افریدی کورنۍ د افریدو د خپلې قبیلې مشري کوي. هغه له ماشومتوبه قبایلي سیاست په سترګو لیدلی او چې ستر سو نو د عصري سیاست له داو پیچ هم خبر سو. د یو سیاستوال، قبایلي مشر او وکیل په توګه په روغو جوړو کې ماهر وو. همدغه مهارت یو ځل د ډېر اسماعیل خان په جیل کې په کار راوستی.
انتظامیہ د کیجانو ترمن جگہ جوړی ډېر اسماعیل خان جیل کې سردار حسین می ڈپٹی سپرنٹ شہباز گڑے ہو اگر پیپل پارٹی والے مشران والی نیشنل کول او کوشش دا کو چې نیشنل او پیپل پارٹی سو جنگ نولے سو دریا تیم کے نو منگ جیل پندل شل کسان التا چې ماوری دل نو دوی سر بیخی جنگ تیار ہو انتہائی کشیدہ او بد بد حالو لمن کوششو کو پکی من دے ترے ہاں ہاں اور نتیجہ دا شو چې دا تر بین دغه بدنتی او کشیدگی او د جنګ جګړې ماحول مو ختم کړو. الله تعالی مهرباني وکړه جنګ ونه جنګېدل او بس شو او انتظامیه چې دا وځل چې دا د پوځ جګړه شو
د لطیف افریدی حواله سیاست او وکالت دی، خو سیاست یې په ژوند کې داسې اقشو وسوی چې پر وکالت یې هم د سیاست رنګ غالب دی. کله چې په پېښور کې د هغه دفتر ته ورسي نو هغه دفتر کم او حجره زیاته ښکاري. د لیرې پرتو سیمو او کلو بانډو کسان به ناست وي او لطیف افریدی به په قانوني او د ژوند په نورو چارو کې مرسته غواړي. په خیبر پښتونخوا کې چې پر هر سیاسي کارکون یا مشر مقدمه جوړه سوي نو زیاتره وخت یې وکالت لطیف افریدی مفت کړی. کله چې په 1915 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو نېشنل عوامي پارټي باندې بندیز ولګوي او د دې ګوند په زرګونو مشران او کارکنان یې ونیول، نو په دغسې یوه مقدمه کې لطیف افریدی په سلګونو کسان په ضمانت خلاص کړل.
حیات شیرپا په بم کې په پېښور پوهنتون کې مړ شو. د هغې نه پرته د نېشنل پارټۍ مشران یې ونیول. اف آی آر نمبر 49 یا یو کم 50 دغه اف آی آر کې وویل چې د نېشنل عوامي پارټۍ خلک چې کوم دي دا سازش کړی چې د پاکستان خلاف دوی داسې ماحول پیدا کړي چې پاکستان کې ګربر شي او پیدا ورشي او داسي وداسي. لهذا د دوی د سازش نامه لپاره د پارټۍ خلاف چې کوم سرکرده خلک دي دا هغوی نیول پکار دي. په دې اف آی آر کې څلور زره کسان نیول شوي او خلاص شوي او څلور زره کسان
یوازې دا نه، بلکې تر دې وروسته په 1909 کال کې د ملاکنډ سازش په نوم مارچلای حکومت د پښتو وتلي شاعر رمچا سایل، افراسیاب خټک، صابر شاه صابر او نورو باندې مقدمه جوړ کړه. لطیف افریدی د دوی د وکالت ذمہواری هم پر غاړه واخیستله.
مقدمه یو وا چې په ملاکنډ سازش باندې مشهوره وه، په هغې کې رحمت شاه سایل او افراسیاب خټک، سرفراز محمود او داسې ورسره تقریبا 15 کسان لوړ کسان نیولي وو. ملاکنډ سازش کیس په نامه باندې په هغوی باندې د فوجي عدالت سپیشل ملټري کورټ کې مقدمه چلېده. هغه مقدمه هم زه شپږ میاشتې مسلسل کړې یم. هغه مقدمه ما کړې وه. ما سره یو شهید بیگ مرحوم وو چې په شیخ بنګس صاحب هم په هغه کیس کې په ابتدا کې مونږ سره تللی وو او هغه کیس تقریبا شپږ اووه میاشتې وچلېدو. بیا به فوجان ویل چې دوی خلاف څه نشته، فوج دی حق به ویل نه دوباره په مقدمه وچلوئ. بیا به درې ځلې داسې وشوه خو اخر د خلاف څه
لطیف افریدی د قانون د واکمنۍ، د پښتنو د حقوقو، د جمهوریت د بحالۍ او پیاوړتیا مقدمه په جیلونو، عدالتونو، جلسو او جرګو، یعنی په هر ځای کې کړي او نن په 2019 کال کې شاوخوا 70 کلن دی، خو په خپل جدوجهد پرمانه نه دی. البته ناهیله پدې دی چې پښتانه متحد نسو.
پیمانه بالکل نه، البته چې زمونږ کوم غوښتنې یا خواهشات وو یا چې مونږ ول چې سیاسي مقصدونه او غرضونه ترلاسه کړو، هغه زمونږ ترلاسه نه شول. هغه دا وا چې پښتانه خوشحاله ژوند تیر کړي، پښتانه آزاد ژوند تیر کړي، پښتانه د پښتنو ژبه، د پښتنو اقتصاد، د پښتنو بچی چې کوم دي په خوشحاله او په آزادۍ ژوند تیر کړي. دغه یو افسوس دی راته، هغه مقصد او مرام او چې وخت تیریږي نو پښتانه په یو بل د یو بل په ګریوانو کې لاسونه اچوي. که د پښتنو لیډرشپ دی هغوی هم دغسې دي او له پښتنو زما غونې وړ خل بیا هم دغسې دي. خو پښتانه یو متحد شو، نه د خپلې خوشحالۍ د ګټلو لپاره داسې لوی اتحاد او ملاتړ جوړ کړو. ما وریدل ځانه په خاور پټېده ویل یې مونږ به هم وخندو په مونږ باندې به وار راشي.
درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو د وتلي پښتون سیاستوال لطیف افریدی د مبارزې کیسه واورېده. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړم. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړي
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
دا ادی زو یا پخلا شا مرا مرا گلا راشا دا ادی زو یا پخلا شا پر دستا خیال فکر وشنی تا تاریخ شمل ور وشنی